درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په دې ماسیکرنې نیم ساعت خبري مجله کې موزه اجمل اند هرکلی کوم. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د پنځشنبې تر ورځې پورې په دې هیواد کې پر کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر 444 اتیا تنو ته ورسید. د بده خبرونه د سر موضوع ده. په خبري مجله کې ګڼ نور مطالب او رپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونو کوو. صفي الله ستانکزی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سرټکی: د بګرام په هوایی ډګر او پوځي اډې د نن سهار 15 راکټي بریدونو مسؤلیت داعش یا اسلامي دولت ډلې په غاړه اخیسته. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د کرونا وایرس 30 نوې مثبتې پېښې ثبت شوې. او د بخښنې نړیوال سازمان وایي په دې باور دی چې د ایران رژیم 6 هغه بندیان وژلي چې د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د حکومت د ناغېړیو پر ضد غږ پورته کړی و. پوره خبرونه: د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د یو فرمان په صادرولو فاضل محمود فضلی د چارو ادارې د لوی رئیس په توګه ټاکلی. دا خبره د ولسمشر ویان صدیق صدیقی په خپل ټوټر پاڼه لیکلې. فضل محمود فضلی په سیاسي چارو کې د افغان ولسمشر ستر سلاکار و. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی داسې وخت ښاغلی فضلی د چارو ادارې د لوی رئیس په توګه ټاکلی چې تېره یکشنبه یې د نوي کابینې د مقرریانو لړۍ د 15 ورځو لپاره ودروله، څو له عبدالعبدالله سره د سیاسي خبرو پروسه مخته ولاړه شي. د بګرام په هوایي ډګر د نن سهار راکټي بریدونو مسؤلیت داعش یا اسلامي دولت ډلې په غاړه واخیست. دې ډلې په یو بیان کې دا کړي چې د بګرام په پوځي اډه کې د هیلیکوپترو د ناستې ساحه یا هیلیپیډ هدف ګرځولې. او خو په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت په خپله ټوټر پاڼه لیکلي چې په بګرام هوایي اډه نن سهار 15 راکټونه لګېدلي. په دې ټویټ کې ویل شوي چې چا ته په دې راکټي بریدونو کې زیان نه دی اوښتی او د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه پیښه څېړي. داعش یا اسلامي دولت ډلې داسې وخت په بګرام هوایي اډې چې د امریکایي کونو تر ټولو لویه پوځي اډه ده د راکټي بریدونو مسؤلیت ومانه چې د اسلامي دولت د خراسان څانګې یا ISK مشر اسلام فاروقي او ګڼ ملګري یې څو ورځې مخکې د افغانستان د ملي امنیت لخوا ونیول شول. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د کرونا وایرس 30 نوې مثبتې پېښې ثبت شوې. دا خبره د یاد وزارت ویاند وحیدالله مایار نن په یوه اعلامیه کې وکړه. دا خبره په دې سره په ټول افغانستان کې د کرونا وایرس د مثبتو پېښو شمېر 404 اتیا ته ورسید. تازه پېښې: لس په کابل، 4 په نیمروز، 5 په کندهار، 4 په پکتیا، 2 په بامیان، 2 په بلخ او 1 په لوګر کې ثبت شوې. د عامې روغتیا وزارت د څرګندونو له مخې یوازې یو کس په 24 ساعتونو کې بیرته روغ شوی او په ټول هیواد کې د هغو کسانو شمیر چې درملنه یې شوې او روغ شوي 23 ته رسیږي. د کرونا وایرس له لاسه په افغانستان کې د مړو شویو خلکو شمیر 15 ته رسیدلی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کرونا وایرس د مخنیوي په هدف په کابل کې تدابیر جدي کړي او ویلي دي چې په ښار کې څوک بې موجبه وګرځي نیسي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په دې باور دی چې د ایران رژیم 6 تنه هغه بندیان وژلي چې د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د حکومت لخوا د خلاصو شویو یا رخصتو شویو بندیانو په لیست کې نمونه نه و او اعتراض یې کړی و. د بخښنې نړیوال سازمان نن پنجشنبه دغه خبره په یوه اعلامیه کې کړې. د بخښنې نړیوال سازمان په اعلامیه کې راغلي چې په څو زندانونو کې د بندیانو د ځپلو لپاره له اوښکې بهونکي ګاز او وژونکو وسایلو کار اخیستل شوی چې په نتیجه کې په یوه زندان کې لږ تر لږه 15 کسان مړه شوي او یو بل کس هم په یو بل زندان کې د امنیتي ځواکونو لخوا وهل شوی او سایه ورکړې ده. په دې وروستیو ورځو کې د ایران په لږ تر لږه 2 زندانونو کې بندیانو په دې خاطر چې د کرونا وایرس په سبب د رخصتو شوي بندیانو په ډله کې نه و غږ پورته کړی. د ایران قضایه قوې دغه راپور نه دی تایید کړی. ایران مخکې هم د خپلو خلکو په وژلو او ځورولو تورن دی. تر ټولو لویه بیلګه د هغو مظاهرچیانو ځپل او وژل دي چې د اقتصادي بېوزلیو او بیکاریو په سبب یې تېر لړم میاشت غږ پورته کړ، خو د حکومت لخوا سخت وځپل شول. د امریکا متحده د ایالتونو ویلي د لړم په مظاهرو کې تر 1.5 ایرانیان د ایر رژیم لخوا ووژل شول. د سوداګرۍ نړیوال سازمان ګواښ کړی چې د کرونا وایرس له لاسه اوښتی اقتصادي زیان به د اوسنۍ زمانې تر ټولو ژور اقتصادي تاوان وي. دا خبره د یاد سازمان رئیس روبرتو ازویریو په یو بیان کې کړې. په نړۍ کې د کرونا وایرس له لاسه شاوخوا نیمای خلک په یو ډول نه یو ډول قرنټین دي او لوی او وړې سوداګرۍ په ټپه ولاړې دي. ځینو هیوادونو اوس دغه هڅه پیل کړې چې څنګه وکولی شي د کرونا وایرس په خاطر لګېدلي محدودیتونه چې اقتصادي چارې سخت زیانمنې کړي اسانه کړي. د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې په کرونا وایرس د اخته خلکو شمیر نږدې 1.5 میلیون ته رسېدلی دی. د مړو شمیر هم نږدې 90 ته رسېدلی دی. په ټوله نړۍ کې بیا د هغو خلکو له ډلې چې په کرونا اخته دي څه باندې 3 لکه 10 زره کسان بیرته روغ شوي دي. او د مرستو رسولو نړیواله ډله اکسفام د نړۍ له مشرانو غواړي چې د مرستو بشپړه بسته وړاندې کړي. د دې ډلې هدف دا دی چې د کرونا ویروس د منفي اقتصادي اغیزو په خاطر څه باندې 500 میلیارد خلک له بېوزلۍ سره مخ نه شي. اکسفام نن په یو راپور کې ویلي شتمنو هیوادونو د دې ناورین پر مهال وښودله چې د خپل اقتصاد د ملاتړ لپاره زرګونه میلیارده ډالره چمتو کولی شي. د اکسفام په خبره دغه هیوادونه باید د بېوزلو هیوادونو لپاره هم دا کار وکړي او له هغوی سره مرسته وکړي. د دې ډلې په خبره ارتیا ایده چې د کرونا ویروس د خبرېدو پر مهال د مخ پر ودې هیوادونو د ملاتړ لپاره 2.5 تریلیون ډالر بیل شي. دا هغه اندازه پیسې دي چې د ملګرو ملتونو سازمان لخوا اټکل شوی. د خبرونو پای.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
په راتلونکو 24 ساعتونو کې د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې وړاندوینه کړې ده. کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه و. هرات اسمان وریز د ورخت امکان د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 11. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 14. مزار شریف اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 9. او جلال آباد اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 12.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. خبرونه مو واوریدل او همدارنګه د هوا د حالاتو اټکل مو واورید. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو او موضوعات لرو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د پنجشنبه تر ورځې پورې په دې هیواد کې پر کرونا وایروس د اخته کسانو شمیر 4400 تنو ته ورسید. په دې اړه په ریپورټ سربیر راوړي چې د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي نن به هم 100 نور طالب بندیان له زندانونه خوشې شي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې له لاسلیک وروسته د لومړي ځل لپاره پر باګرام هوایي اډې راکټي برید شوی. دا دی برید پر سرنګوالی هم غږیږو. د هرات ولایت چارواکي په دې ولایت کې له بیکوره خلکو له کورو د خلکو پر راوتلو د بندیز پر مهال د دې ولایت له اوسیدونکو سره د مرستې لپاره د خوراکي بانک د جوړېدو خبر ورکوي. که وختو دا رپورټ هم درته اورو. د سیمې او نړۍ په اړه هم په نړۍ کې د کرونا د وایروس د خبرېدو په اړه له وروستیو پرمختګونو تاسو خبر کړو. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د پنځشنبه تر ورځې پورې په دې هیواد کې پر کرونا وایروس د اخته کسانو شمیر 4400 ته ورسید. د دې وزارت مسؤلینو یو ځل بیا د هیواد پر ټولو خلکو غږ وکړ چې له دغه وایروس نه د ځانونو او ټولنې د ژغورلو په خاطر د عامه روغتیا وزارت روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د خلکو پر ګرځېدو راګرځېدو بندیزونه لګول شوي. دا بندیزونه ورځ تر بلې سختېږي. د کابل پولیس وایي د ګرځ بندیز د خپلی کولو لپاره د ښار په ټولو ناحیو کې څه کم 2000 پولیس ګمارلي. تفصیل د خان محمد سین پر رپورټ کې.
په افغانستان کې د کرونا وایرس د سلويخت نو مثبت او پیښو په سپتېدو سره په دې هیواد کې په دې وایرس د اخته کسانو شمیر 4400 ته لوړ شو. تازه پیښې په کابل، نیمروز، کندهار، پکتیا، بامیان، بلخ او لوګر ولایتونو کې ثبت شوې دي. د افغانستان د عامه روغتیا مسؤلین وایي په ټینګار سره له خلکو غواړي چې د دغه وایرس د خپرېدو د مخنیوي په برخه کې سپارښتنو ته پاملرنه وکړي. د دې وزارت د پلان او پالیسۍ رئیس ډاکټر قدیر قدیر د پنځشنبه په ورځ د کرونا وایروس د شمیرو په هکله ازادي راډیو ته وویل
اوس موږ 4400 مثبتې پیښې لرو. د مړو شمیر 15 پیښې دي او 1 شهیدلې دي. دا په مجموع کې په 10 ولایتونو کې دي.
په افغانستان کې د کرونا وایرس لومړنۍ مثبته پیښه په هرات ولایت کې ثبت شوه خو اوس یې نږدې ټول هیواد ته سرایت کړی دی. د روغتیا وزارت وایي د دې هیواد په 10 ولایتونو کې د کرونا وایروس مثبتې پیښې ثبت شوې دي. سره له دې چې افغان حکومت د دغه وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د اسلام قلعه په بندر او هرات ښار کې روغتیایي تدابیر نیولي، خو د عامې روغتیا د وزارت په خبره ډېری راستنو شوو د دغه وزارت سپارښتنې په پام کې ونه نیولې او همدغه سرغړونې لامل شوې چې دغه وایروس د کابل په ګډون ډېری ولایتونو ته هم ورسیږي. بلخوا په داسې حال کې چې په کابل کې د ګرز بندیز دوهمه اونۍ روانه ده. د کابل پولیس وایي اړ شول چې د دغه بندیز د مراتولو په خاطر جدي شي. د کابل امنیه قمندانۍ وایي چې د کابل ښار د خلکو پر وړاندې ځکه جدیت پیل کړ چې ګرز بندیز یې نه مراتوه. د کابل د پولیسو ویاند فردوس فرامرز آزادی راډیو ته وویل
په
کابل کې د ګرزبندیز د ښه پلي کېدو لپاره د کابل پر پولیسو سربیره د کورنیو چارو د وزارت او قرارګاهو شاوخوا 1600 ځواکونه بوخت دي چې د حکومت د پریکړې سره سم ټول موارد په جدي توګه پلي کړي.
د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې تر اوسه د کابل په ګډون په هرات، کندهار او ننګرهار ولایتونو کې د کووید-19 د ناروغانو د بستر کولو لپاره ځانګړي روغتونونه پرانستل شوي دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
بلخوا په هرات ولایت کې چارواکي په دې ولایت کې له کوره د خلکو پر راوتلو د بندیز پر مهال د دې ولایت له اوسیدونکو سره د مرستې لپاره د خوراکي بانک د جوړېدو خبر ورکوي. په دې ولایت کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر د افغانستان تر بل هر ولایت زیات دی. افغان حکومت د دې ولایت ته د کرونا وایرس سره د مبارزې په خاطر 400 میلیونه افغانۍ ځانګړې کړې. ملالۍ بشیر پرې جزئیات لري.
د هرات والی وحید قتالی وای د کورونا وایرس تخپریدو د مخنیوي په هدف د خلکو پر کور د پاتې کېدو پر مهال د خوراکي بانک په جوړولو سره لکونو خلکو ته د خوراکي توکو رسیدو زمينه برابروي. د هرات والی همدارس په کورونا وایرس تخته شکمنو ته د پاملرنې او درملنې لپاره د 10,000 بستر احتمالي ځایو د جوړېدو خبر ورکړی دی. ځایي چارواکو ویلي له کورو د خلکو پر راوتلو به بندیزونه زیات سي. د هرات والي سید وحید قتالی وایي چې په دې خاطر چې له کورو د خلکو پر راوتلو د شاوخوا درو میاشتو لپاره بندیز ولګیږي باید هغه کسان وپیژندل سي او مرسته ورسره وسي چې مرستې ته اړتیا ده. دی وایي
ما فعلا در حال دیپوی مواد
منګ اوس محل د خوراکي موادو په دیپو کې یو چې وینو تر څلورو لکو زیاتو کسانو لپاره مواد شته چې بکی اویا زره کورنۍ شامل دي. معلومه و چې د ټولنې اړتیاوي زیاتېږي او کنه
اوس محل په هرات کې په کورونا وایرس تخته او مشکوکو کسانو لپاره 600 بسترې روغتون جوړ شوی دی. خو احتمال شته چې د دې وایرس له خپرېدو سره دې روغتون ته نور بسترونه ور اضافه شي. د هرات والی سید وحید قتالی وایي
ما 205 میلیون پول راکټ
موږ 195 میلیون افغانۍ لرو چې اوس مهال مو د ولایت په کچه 600 بستري روغتون فعال کړی دی. مرکز له موږ څخه غواړي چې د 10,000 بستري روغتون جوړولو ته چمتو وسو. له هر ډول امکاناتو په استفاده به دا بسترونه آماده کړو.
هرات د افغانستان پر کچه تر ټولو زیاتې د کورونا وایرس مثبتې پیښې لري. افغان حکومت د کورونا وایرس پر ضد د مبارزې لپاره دغه ولایت ته 400 میلیون افغانۍ ځانګړې کړې دي. د کورونا وایرس سره د مبارزې د بیړنۍ کمیټې غړی رفیق شهیر د دغو پیسو پر سم مصرف ټینګار کوي.
دوام خریداری شده و 190
درمل هم پیرل شوی او 195 میلیون افغانۍ چې ویلی وو سمه ده او لازم تجهیزات هم پیرل شوی دي. بیا هم د سا اخیستلو د ماشین بحث راځي چې تر اوسه ورته اړتیا نه ده لیدل شوی او ماته دا خبره مهمه ده چې نوی ځایونه چمتو کو او دا پیسې په شفافه توګه مصرف شي.
د هرات ولایت روغتیایي مسؤلین وایي چې د خلکو د بې پرواهۍ له کبله د هرات 80% اوسیدونکي په کورونا وایرس اخته کېدای شي.
ټولنیز پوهه، ټولنیز واټن ضد عفونی کول دا هغه څه دي چې ورته سخته اړتیا ده. هر ځل چې موږ واټن نه مراتو په دې معنا ده چې موږ به هغه ورځ ووینو چې 80% خلک به ناروغان شي.
دا اندیشنې په داسې حال کې دي چې څو ورځې مخکې په هرات کې په کورونا وایرس د مشکوکو اخته کسانو د نمونې اخیستلو پروسه د امکاناتو د نشتون له کبله ودرېده.
بلخوا د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره عامه پوهاوی هغه څه دي چې بیلابیل لوري پرې ټینګار کوي. د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یانۍ د حکومت او رسنیو لخوا د کرونا وایرس په اړه د عامه پوهاوی اړوند خپرېدونکو اعلانونو د نشر هرکلی کړی. دا بنسټ وایي دا چې حکومت د دې ډول پیغامونو د خپراوي لپاره پیسې لګولي ښه کار کړی. په ورته وخت کې د افغانستان یو شمېر رسنیو د کرونا وایرس په اړه د عامه پوهاوی اړوند د نږدې 40 میلیون افغانۍ لپاره ارزښت وړیا ډول اعلان خپاره کړي. امید زهیر مل پرې رپورټ لري.
د کورونا وایرس د خطراتو په اړه د عامه پوهاوي اړوند د اعلانونو د خپراوي له کبله د 20 میلیون افغانیو د لګښت په تړاو د یو شمیر نیوکو وروسته اوس د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یانۍ د حکومت له دې اقدام هرکلی کوي. دا بنسټ همدا ډول د رسنیو لخوا د کورونا وایروس په اړه د عامه پوهاوي اړوند د اعلانونو له خپراوي هرکلی کړی دی. د دې بنسټ اجرایي رئیس مجیب خلواتګر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل روغتیایي سکتور او هغه کمیټه چې په دې اړه جوړه شوې اساسي کار یې عامه پوهاوی او اطلاع رسول دي. د دې کبله چې کورونا وایروس سره وقایوي مبارزه کیږي ځکه دا سکتور باید عامه پوهاوی ورکړي. هغه مهال چې په دې برخه کې یو شمېر پیسې په پام کې نیول شوي وي نیک کار دی. د کورونا وایروس د مخنیوي او د وقایې په اړه د دولت د عامه پوهاوي کمیټه چې مشري یې د عامه او ستراتیژیکو اړیکو په چارو کې د ولسمشر سلاحکار وحید عمر کوي په تیرو درې اونیو کې د کورونا وایروس په اړه د عامه پوهاوي اړوند نږدې 28 میلیون افغانۍ مصرف کړي دي. د دې پیسو ډیره برخه د تصویري او غږیزو رسنیو په وسیله د اعلانونو د خپرولو له کبله مصرف شوي دي. په ورته وخت کې یو شمېر رسنۍ وایي دوی د کورونا وایروس په اړه د عامه پوهاوي لپاره د میلیونونو افغانیو په ارزښت وړیا اعلانونه خپاره کړي دي. د طلوع ټلویزیون رئیس مسعود سنجر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ارزش مجموعي
دی. وایي هغه کار چې موږ په موبی ګروپ کې کړی دی ارزښت یې له 28 میلیون افغانیو پورته دی. که تاسو یې د ډالرو له مخې حساب کړئ نږدې 400,000 ډالر کېږي. د یک پونوم خصوصي ټلویزیون هم وایي د کورونا وایروس په اړه د عامه پوهاوي له اعلانونو نږدې 1 میلیون افغانۍ له حکومت ترلاسه کړي دي. د دې ټلویزیون یو مسؤول حامد حیدری ازادي راډیو ته وویل دا پیسې به په بېوزلو د دې ټلویزیون د قربانیو په کورنیو او نورو اړمنو وویشل شي. د کورونا وایروس د مخنیوي او د وقایې په اړه د دولت د عامه پوهاوي کمیټې سلاحکار سید احسان طاهری وایي رسنیو د کورونا په اړه د عامه پوهاوي د اعلانونو د خپراوي په برخه کې دوی ته ځانګړی تخفیف ورکړی دی. بله شک ډیره بخوا چې دا اعلانونه یې وړیا خپاره کړی وای، خو دا مهمه ده چې خصوصي رسنۍ د اعلاناتو له پیسو خپلو کارکوونکو ته معاشونه ورکوي. موږ هم په دې شرایطو کې نه غواړو چې فشار پرې راوړو او وړیا یې نشر کړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د کورونا وایروس د مخنیوي او د وقایې په اړه د دولت د عامه پوهاوي کمیټې کارونه د عامې روغتیا وزارت ته لیږدول شوي وو. د افغانستان آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټ یانای وایي رسنیو او حکومت دواړه مکلفیت لري چې رسنیس پوهاوی زیات کړي څو خلک کورونا وایروس جدي وګڼي او د هغې پر وړاندې ځان او خپل ګاونډیان وقایه کړي. امید زهیرمل، آزادي راډیو، کابل.
د روغتیا نړیوال سازمان سوایي
له خلکو سره یو متر فاصله وساتي څو کورونا وایروس تاسو ته سرایت ونکړي.
د کورونا وایروس پر ضد د تبلیغاتو په برخه کې لوبغاړي په ځانګړي توګه د نړۍ مشهور لوبغاړي هم لچا وروسته نه دي پاتې. افغان لوبغاړو هم په دې برخه کې خپل رول ترسره کړی. تفصیل به په دې اړه له احمد شیبر واورو.
د افغانستان د کرکټ د بل ټیم کپتان اصغر ستانکزي له هغو بېوزلو سره د مرستې هیله کړې ده چې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره کارونه قرنطین اغېزمن کړي دي. په هغه ویډیو پیغام کې چې د افغانستان کرکټ بورډ په خپل فیسبوک پاڼه کې خپور کړی دی کپتان اصغر ستانکزي وایي کرکټ لوبغاړو په نوره نړۍ کې بیا د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره مرستې کړې دي. په دې ترڅ کې د کرکټ په اصلي ټاټوبي انګلستان کې د حرفه‌ای کرکټ لوبغاړو ټولنه غواړي چې 1.4 میلیونه پاونډ چې د جایزې لپاره دي د انګلستان د کرکټ ټیمونو لوبغاړو ته ځانګړي کړي، خو په بدل کې به د اپریل او مې میاشتو معاشونه دغو لوبغاړو ته نه ورکوي. هغه به د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره اختصاصوي. په انګلستان کې د کووډ 19 ناروغۍ د خپرېدو لپاره د کرکټ لوبې د مې تر 28 پورې ځنډېدلې دي. د حرفه‌ای لوبغاړو ټولنې یا پی سی ای مشر ډارل میچل وویل چې د انګلستان د لومړۍ درجې له ټولو 18 کلبونو سره په دې برخه کې وی موافقې ته رسېدلې دی. د انګلستان کرکټ لوبغاړو په وروستیو کې 5,00,000 پاونډ مرسته وکړه. د چهارشنبې په ورځ د انګلستان کرکټ لوبغاړي جوس باټلر څه باندې 15,000 پاونډ په لندن کې دوه روغتونونو ته ځانګړي کړي او خپل هغه کمیسې چې د 2019 کال د نړیوال جام په پایلو کې اغوستی وو مساعدې ته کېښود چې پیسې د کووډ 19 ناروغۍ د مخنیوي پر لارو چارو ولګول شي. خو په افغانستان کې د ملي ټیم د کرکټ یو شمېر لوبغاړو په انفرادي ډول لاغو کسانو سره څنګه سمرسته کړې ده چې د قرنټین له امله نشي کولای چې کار وکړي، او د کرکټ د ملي ټیم کپتان اصغر ستانکزي لاغو افغانانو چې د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې ژوند کوي هیله کړې ده چې د دوی له لارې مرستې تر هغو افغانانو ورسوي چې د کورونا ویروس له امله یې کارونه په ټپه درېدلې دي.
آزادی خبری مجله اوري.
دوستانو زموږ غږ آزادی رادیو نه اوري. زموږ پرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پوري اوریدلی شي. افغان حکومت نن ویلي دی چې سلطنه نور طالب بندیان به نن له زندانونو خوشې کړي. په دې اړه د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویاند آزادی رادیو سره څرګندونې کړي. تفصیل پرې له کابله زما همکاره فیروزه عزیزي راکړي.
روس له هغه چې طالبانو له کابل نه د خپل بندیانو پر سر د باس درې کسیز تخنیکی ټیم وغوښته، افغان حکومت له تیرې ورځې راهیسې د طالب بندیانو د آزادېدو لړۍ پیل کړي. تازه د پنجشنبه په ورځ د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر د سلو نورو طالب بندیانو د خوشي کېدو اعلان وکړ. د دغه دفتر ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې دا بندیان د ولسمشر محمد اشرف غنی د فرمان په اساس آزادېږي.
نن هم سلطنه طالب زندانیان د هغوی روغتیايي وضعیت د بند پات مودې او عمر ته په کتلو سره د سولې پروسه کې پرمختګ او د کورونا سره د مبارزې په موخه باندې خوشی سي. سلطنه طالب زندانیان دا د هغه لوی لیست برخه و چې د طالبانو تخنیکی کمیټې د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت د تخنیکی کمیټې سره په کابل کې تخنیکی مذاکرات پر مهال شریک کړي او تایید کړي وو. دا سلطنه پرون آزاد شول او پرون ټول ولایتونو ته ولاړل.
تیر ورځ هم افغان حکومت سل طالب بندیان د بګرام له زندانه په دې اجمنه خوشی کړل چې بیرته به د جګړې لیکو ته نه ځي. د ملي امنیت شورا دفتر ویان جاوید فیصل وایي د ولسمشر د فرمان له مخې به د بندیانو د آزادېدو پروسه مخ ته ځي، خو دی وایي چې هر ورځ به د طالب بندیانو د خوشی کېدو په شمیر کې عدلون بدلون رامنځته کیږي. د ولسمشر محمد اشرف غنی د فرمان په اساس چې د تیری مارچ میاشتې په 11 خپور شوی پکې راغلی و، د طالبانو 1500 زندانیان به د 1500 ورځو په ترڅ کې او له طالبانو سره د خبرو پر مهال خوشی کیږي. په فرمان کې راغلي که د حکومت او طالبانو خبرې پرمختګ وکړي، هر او اونیو کې به افغان حکومت 1500 طالب بندیان آزادوي، چې له دې سره به 1500 زندانیان ټول خوشی سي. له دې سره د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر لوري په خبرسوي خبر پانه کې راغلي چې د دغه شورا سلاکار حمدالله محب د هغه هوادونو له سفیرانو سره چې په افغانستان کې پوځي حضور لري د طالب بندیانو د خوشی کېدو په اړه خبرې کړې دي. د دغه لیدو کتو په ترڅ کې خغلی محب ویلي د افغان حکومت او طالبانو تخنیکی ډلې ترمنځ خبرو کې د لنجمنو مسایلو په تړاو هم یو لړ پرمختګونه سوي دي. هغه طالب بیان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې خوشی سوي او خوشی کېدونکي طالب زندانیان دوی ته ځکه منلو او تایید ور نه دی چې د دوی او امریکا ترمنز د دوه د هوکړې لمخې په شرایطو برابر نه دي. د سیاسي چارو ځینې کارپوهان بیا وایي چې دواړه لوري دې لرامسته سوي فرصت نه د تلپاتې سولې په هدف کار واخلي. د دې ټلې داود ماهر ازادي راډیو ته وویل دواړه لوري دې د خاند او ځنډ پر ځای د پرمختګونو لپاره هڅې وکړي.
دوی د دې لپاره چې دغه تلفات کم شي، مشکلات مثلا کوم شي موجود دی، به تزر ده حل لار پیدا شي، کوم شر کوم فرصتونه چې د لاس اور کو د دې ضرر ټول ملت ته، طالبانو ته، حکومت ته، ټولو ته متوجه ده. نو بهتر ده چې دوی ځان له کار و نه خدي، لکه عاجل دغه کوم مسائل چې فرق میاشت یو کال باد کیږي دا اوس عملی کی.
خغلی مایار وایي حکومت یو مسول ارګان په توګه حق لري چې د بندیانو د خوشی کېدو پروسه د پړاویزه توګه مخ ته یوسي، ترڅو د خوشی سویو بندیانو په اړه ډاډه سي چې بیرته د جګړې لیکو ته لاړ نه سي.
اوس هم په سیمه کې د اوربند په اړه یو رپورټ. د سعودي په مشرۍ ائتلاف په یمن کې د حوثي سختدریزي ډلې په وړاندې د اوربند اعلان کړی. دوی وایي دا ګامي په سیمه کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي د اقداماتو د ملاتړ لپاره کړی. اسدالله لودین پرې رپورټ لري.
د فبروري په 28مه د امریکا او طالبانو له هوکړې وروسته داسې انګیرل کېده چې د جګړې ډګرونه به ساړه او تاوتریخوالی به کم شي. پر هوکړې دا د 30 ورځې واوخته، خو د تاوتریخوالی د کمښت ښکارا څرک نه لیدل کېږي. طالبانو څو ورځې وړاندې په یوه اعلامیه کې وویل چې د جګړې مقابل لوري چې هدف افغان او امریکایي ځواکونه وو په مقرر ډول له هوکړې سرغړونه کړې ده. د طالبانو په دې اعلامیه کې راغلي چې پر ګڼو ځایونو د امریکایي او افغان ځواکونو لخوا چاپی وهل شوي او پر ملکیانو او د دوی پر ملګرو د بې پیلوټه الوتکو بې مورده بریدونه شوي دي. طالبانو د دغه اعلامیې په پای کې خبرداری ورکړی چې دا ډول حملې به چې دوی له تړونه سرغړونه بللې د بې اعتمادۍ فضا رامنځته کړي، هوکړې ته به زیان ورسوي او ممکن دوی هم متقابل غبرګون ته اړ کړي. له همدې اعلامیې دا د درې ورځې وروسته د پنجشنبې په ورځ پر بګرام هوایي اډې د توغندیو برید وشو. دا برید داسې مهال کیږي چې دغه اډې کې له پراته زندانه تازه 200 طالب زندانیان آزاد شول. د پوځي چارو شنونکی او د جرمني په کلچر ډیپلوماسي پوهنتون کې استاد اسحاق اتمر وایي پر بګرام شوی برید له څو اړخونو تحلیلېدلی شي.
د امریکانو سره مذاکرات پیل کړي دي او توافق نامه یې لاسلیک کړی، دې سره ډېر خوشحاله نه دي. بل سیمې د هېوادونو مداخله غي چې دوی دغه رقابتونه په افغانستان کې د امریکانو پر ضد د هغوی د منافعو پر ضد تار ته دوام ورکوي. خپله طالبان هم کېدای شي چې د یو فشار په حیث د دغسې بریدونو نه امریکایانو پر ضد استفاده وکړي تر څو چې امریکایان دې ته وهڅوي چې څومره زر چې کېدای شي دغه توافق پلی کړي.
پخوا څو ځله طالبانو د امریکایي ځواکونو پر دې تر ټولو سترې اډې توغندیز، ځانمرګي او موټربم بریدونه کړي دي، خو دا ځل دوی پکې لاسلرل رات کړل. داعش ډلې ویلي چې پر بګرام توغندیز برید دوی ترسره کړی دی. د چارواکو په خبره د توغندیز برید کې چا ته زیان هم نه دی اوښتی، خو اډې ته یې مالی زیان اړولی دی. پر دې اډې د طالبانو وروستی برید د 13 دسمبر میاشتې په 11 نیټه وشو چې دوه ملکیان یې ووژل او لسګونه نورې ټپیان کړل.
دوستانو وبخښئ، دا رپورټ په یمن کې د اوربند په اړه نه بلکې په کابل کې د جګړې په اړه و چې د بګرام په هوایی اډې طالبانو راکټونه توغولې دي. اوس به راشو په دې اړه چې تیروتنه وشوه، زما معذرت ومنئ. اوس به راشو هغه رپورټ ته چې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف لخوا د اوربند د اعلان په اړه دی. دا اوربند نن له غرمې وروسته عملي کیږي او دوه اونۍ به دوام کوي.
د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې په یمن کې د ایران په لوا شیعه حوثیانو په وړاندې جنګیږي نن اوربند اعلان کړ. دغه اوربند چې نن له غرمې څخه عملي کیږي په دې هیواد کې د 15 کلنې کورنۍ جګړې د پای ته رسېدو لپاره د ملګرو ملتونو د هڅو په ملاتړ شوی دی. د دغه ائتلاف ویان ډګروال ترکیه المالکی پرون په یو خپاره کړي بیان کې وویل چې دغه اوربند به دوه اونۍ دوام وکړي خو ښایي اوږد هم شي. هغه همداراز وویل چې دغه اوربند ځکه اعلانوي چې په یمن کې د کرونا ویروس د خپرېدو له مخنیوي سره مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریش په 13 مارچ میاشت کې د یمن په ګډون د نړۍ له ټولو هغو هیوادونو او سیمو چې پکې جګړې او شخړې روانې دي وغوښتل چې د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره جګړې ودروي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریش په یمن کې د شوي اوربند هرکلی کړی او ویلي دي چې دا کار به دغه هیواد کې له سولې او د کرونا ویروس د مبارزې له هڅو سره مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي مارتن ګریفټس هم سوریه کې اوربند ستایلی او د جګړې د ښکېلو خواوې غوښتي چې له همدې موقع نه په استفادې ټولې دښمنۍ پای ته ورسوي او تلپاتې سولې ته کار وکړي. دا لا معلومه نه ده چې حوثي سختدریز به دغه اوربند سره موافقه وکړي او که نه. د دوی ویان محمد عبدالسلام ویلي حوثیانو ملګرو ملتونو ته یو داسې جامع وړاندیز لیږلی چې د جګړې پای ته رسول هم پکې شامل دي. عبدالسلام په ټویټر پاڼه لیکلي د حوثیانو وړاندیز به سیاسي دیالوګ او انتقالي پړاو ته بنسټ برابر کړي. خو د دغه اوربند له اعلان څو ساعته وروسته د سعودي دولتي ټلویزیون وویل چې حوثیانو د یمن په مارب ښار یو بالستیک توغندی توغولی. د حوثیانو رسنیو بیا ویلي چې ائتلافي ځواکونو په حجه او ساده ولایتونو هوایی بریدونه کړي. په یمن کې چې د عربي نړۍ بېوزله هیواد دی وروسته له هغه تاوتریخوالی پیل شوې چې 2014 کال کې یې حوثي یاغیانو هغلته حکومت وپرځاوه. وروسته سعودي او ایران